لاند او زما نور همکاران مو د ازادي رډيو په دې مخمنې نیم ساته خبري مجله کې هر کله کو په دې خبري مجله کې اوري چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي هغه طالبان چې سولې تلې والدي باید داسې ځای ته ولاړ شي چې ژوندې خوندوي. نور ریپورتونه هم لرو خو پیل خبرونو کو. فرشته جلال زئی د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان د نننه د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان د مرستې اداروي د پولیو یا ګوزن د واکسین کمپاین پیلوي. نن په بغلان کې د یوشدي وشد او وجلسو د نورس کلنو د کرکټ لوبغاړو نن په افغان په کرکټ لوب کې د متحده عربی اماراتو په مرکز ابو دبي کې نامیبیا ته ماتې ورکړه. د افغانستان د سولې د عالی شورا چارواکو د طالبانو پر هغو پخوانیو مشرانو چې د دوی په باور د سولې لپاره کار کول غواړي ژغ کړی چې مسؤولو ځایونو ته ولاړ سي. د سولې د عالی شورا مسؤولینو دغه څرګندونې تر هغو وروسته کړي چې د طالبانو د حکومت د مهاجرینو د چارو پخوانی وزیر عبدالرقیب تخاري په پېښور کې د نامعلوم کسانو لخوا ووژل سو. د دغې شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل
هغه طالبان مشران چې غواړي په افغانستان کې د سولې لپاره عملي کار وکړي لکه څنګه چې د هر جنگ په نتیجه کې باید یو سولې رامنځته شي، هغوی باید کوشش وکړي چې داسې یو ادرس ته ځان ورسوي چې هلته کې د مسؤول او د دې ژوند خوندي وي.
جمهور رئیس حامد کرزي د طالبانو د رژیم د پخواني وزیر وژل کېدل وغندل. وروسته به په خبرونه کې د دې مسلې نور جزئیات درته وړاندې کړو. په افغانستان کې له کوچنیانو سره د ملګرو ملتونو د سازمان د مرستې اداره یونیسف وایي راتلونکي کونه په کابل شهر کې د پولیو یا ګوزن د واکسین کمپاین پیلوي. د دغې ادارې د امریکا مسول عزیز فروتان ازادي رادیو ته وایي
موږ اندیشنه لرو او غواړو ټول د کابل ماشومان باید واکسین شي. نو په همدې خاطر راتلونکي کونه کې موږ یو پروګرام لرو په کابل کې او موږ د ټول خلکو نه همدغه هیله کوو چې خپل ماشومان باید واکسین شي.
د کابل د خیرخانی په سیمه کې د پولیو د وی مشکوکې پیښې ثبت د اندیشنه پیدا کړی چې شاید د ویروس د شهر نورو سیمو ته خپرېدو وي. او په بغلان کې امنیتي مسولین وایي وسړین په دې ولایت کې خپل میرمن په تبر وهلې ده او وژلې ده. د بغلان د امنیه قومندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت ازادي رادیو ته وویل چې د غشزي د امنیه قومندانۍ لپاره کار کاوه. او د نولس کلنو د کرکټ لوبغاړو په نړیوال کپ کې د افغانستان ټیم کوارټر فائنل ته وتلې ده. او د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي چې نامیبیا ته په څلورو وکټونو ماتې ورکړې ده.
خوشبختانه د افغانستان د مسکلونو ډلې په ډیر یو لوی تفاوت سره نامیبیا ته ماتې ورکړې او د دې په ماتې سره د افغانستان د مسکلونو ټیم وکول شو چې د اولین ځل لپاره په داسې نړیوالو لوبو کې کوارټر فائنل ته لاره پیدا کړي چې د ټول افغانستان لپاره یو ډیر لوی د ویاړ تاریخي خبره ده.
د افغانستان د کرکټ بورډ مشر شهزاده شاهد او ټاکل شوی چې د یکشنبه په ورځ به د افغانستان لوبډله په شارجه کې له جنوبي افریقا سره کوارټر فائنل یا تر نیمه پایلو به مخکې لوبه کوي. د اوکراین د دفاع وزیر پاولو لوبیدوف نن وویل چې حکومتي پراشوت ځواکونه یې کیف شارت استولي ترڅو د هغو پوځي مرکزونو امنیت ټینګ کړي وسلې او چاودیدونکي مواد پکې ساتل کیږي. د اوکراین پاوست تر اوسه د رژیم ضد مظاهره کوونکو او حکومت ترمنځ پروان بحران کې به طرفي غوره کړې وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په اوکراین کې روان وضعیت په زور د واک ترلاسه کول دي. په اوکراین کې د مظاهرو ضد پولیسو نن د کیف مرکزي سیمو او په ځنګل ډول په آزادۍ میدان کې د رژیم ضد مظاهره کوونکو خوراولو ته دوام ورکړی دی. په عین حال کې ولسمشر ویکتوریا نوکوویچ د اپوزیسیون پر مشرانو ژغ کړی چې له شدت څخه دې کار نه اخلي. روسي رپورټونه وایي چې په پرونیو نښتو کې 15 تنه مړه شوي او څه باندې 240 زخمیان دي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسي مشرې کاترین اشتون د دې اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران د عجلو خبرو لپاره بروکسل ته وربللی دي. اشتون ویلي چې سبا به پر ټولو امکاناتو غور وکړي چې پر بشري حقونو د تیر کوونکو لپاره شدید عواقب هم پکې شاملېږي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر نن په اوکراین دروان خنډی تشدد پر جمهور رئیس یانوکوویچ ورچولی او ویلی دی چې د یانوکوویچ لاس په وینو سره دی. په عین حال کې د اوکراین سرپرست صدر اعظم سرهی اربوزوف نن په خپل هیواد کې د روان تشدد پاړه وویل هغه څه چې ولیدل شول دا نه د دیموکراسۍ لپاره مظاهره و او نه هم سیاسي عمل و، دا د خلکو د ذهنیت غلطول او له حالاتو څخه سوء استفاده و. په لبنان کې امنیتي چارواکي وایي چې نن د بیروت ښار په جنوبي څنډه کې په انتحاري حمله کې څلور تنه ووژل سول او ګڼ شمېر خلک زخمیان شوي دي. داسې انګېرل کېږي چې د نننۍ حملې هدف د بیروت په بیرحسن سیمه کې د ایران فرهنګي مرکز و. د عبدالله اعظم وسلوالي ډلې چې له القاعده سره تړلې ده پر ټویټر یو پیغام خپور کړی او په بیروت کې د نننۍ حملې مسؤلیت یې اخیستی دی. تهران په بیروت کې د ایران د کلتوري مرکز په وړاندې چاودنه په شدت غندلې ده. د ایران حکومت د دې حملې پړه پر اسرائیل وراچولې ده. په یوه اعلامیه کې چې د ایران دولتي مطبوعات خبره کړې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په حواله راغلي چې د دې حملې عاملین د لبنان د امنیت ثبات او اتحاد دښمنان دي. او د چک جمهوریت ولسمشر ویلي دي چې شایي د اوکراین ولسمشر ویکتور یانوکوویچ ته د چک جمهوریت ته د ورتګ بلنه لغوه کړي.
دوستانو خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل د دې خبرونو تفصیل تاسو زموږ په ویب پاڼه کې کتلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې آدرس ته وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او مطالب لرو. د افغانستان د سولې د عالی شورا چارواکي وایي هغه طالبان چې سولې ته لیواله دي باید داسې ځای ته ولاړ شي چې ژوندي خوندي وي. عبدالحکیم مجاهد چې د سولې د عالی شورا یو چارواکی دی،
هغه طالبان چې غواړي په افغانستان کې د سولې لپاره عملي کار وکړي هغوی باید کوشش وکړي چې د یو ادرس ته ځان ورسوي چې هلته کې د دې ژوند څنګه وي.
په دې اړه بشپړ ریپورت لرو. همدارنګه مولدي خبره و چې د ګالوپ نړیوال مرکز په افغانستان کې وسروې کړې ده چې لمخې د افغانستان د راتلونکي ولسمشر مخې ته تر بل هر څه اقتصادي ستونزه لوی ګواښ بلل شوی. په یو بل ریپورت کې واوري چې په کابل کې د امریکا سفارت هیله څرګنده کړې چې په راتلونکو انتخاباتو کې به ټول اقلیتونه د ګډون لازم شرایط ولري. د خوست استیناف سرنوالی لاغه پریکړه مو هم خبره وو چې د تریزیو اولی شیرو ولسوالی توقیف کړی دی. نور ریپورتونه هم لرو لمک سره اوسه. د افغانستان د سولې علي شورا وایي هغه طالبان چې سولې ته لیواله دي باید داسې ځای ته ولاړ شي چې ژوندې خوندي وي. دا څرګندونې وروسته لاغه کېږي چې د طالبانو د رژیم د کډوالو وزیر مولوي عبدالرقیب وړم ورځ په پاکستان کې د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شو. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین په ریپورت کې اورو.
که څه هم تر اوسه طالبانو د سولې د خبرو پیل ته رسمي چمتووالی نه دی ښودلی، خو د سولې عالي شورا وایي هغه طالبان چې سولې ته لیواله دي باید خوندي ځای ته ولاړ شي. د سولې عالي شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد وایي چې ځینې هیوادونو ژمنه کړې چې که افغان طالبان د حکومت سره سوله کول غواړي دوی به خوندي فضا ورته مساعده کړي. ښاغلی مجاهد د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
هغه طالبان چې غواړي افغانستان کې د سولې لپاره عملی کار وکړي لکه څنګه چې د هر جنگ په نتیجه کې باید یو سوله رامنځته شي، هغوی باید کوشش وکړي چې د یو ادرس ته ځان ورسوي چې هلته کې د دې ژوند خوندي وي. د سیمه ډېر هیوادونه دې کار ته لیواله دي چې د دې لپاره یو مسؤول فضا مساعده کړي. د ترکیې حکومت هم د سعودي عربستان حکومتونو د دې لپاره عملګي ښودلې ده.
د سولې عالي شورا دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د طالبانو د رژیم د کډوالو چارو وزیر مولوی عبدالرقیب د دوشنبه په ورځ په پاکستان کې د نامعلومو کسانو لخوا وژل شو. افغان حکومت وایي مولوی عبدالرقیب د سولې مینوال وو او تیره اونۍ په دوبۍ کې په هغې غونډه کې هم برخه اخیستې وه چې د آغاجان معتصم لخوا د سولې د خبرو په هدف جوړه شوې وه. ولسمشر حامد کرزي هم مولوی عبدالرقیب تخاري د سولې قرباني وباله او په طالبانو یې غږ وکړ چې هیواد ته راستان شي ځکه چې په نورو هیوادونو کې امنیت خوندي نه دی. افغان چارواکو له دې وړاندې هم ویلي که طالبان سولې ته حاضر شي دوی به د هیواد دننه د ژوند ښه فضا ورته مساعده کړي. خو امنیتي کارپوه اسحاق اتمر وایي حکومت باید هیواد ته د طالبانو د رابللو لپاره یو پیاوړی میکانیزم جوړ کړي او یوازې په خبرو اکتفا ونه کړي. ښاغلی اتمر ازادي راډیو ته وویل چې اوس د طالبانو لپاره د افغانستان فضا هم خوندي نه ده.
پنګه د دې لپاره یو سپیته کلاره او یو بلازم ستراتیژي لرو د نړیوال خې یو نه خوندیتوب نه یوازې طالبانو ته نه ورکړل شو بلکې افغانان عادي وګړي دي چې څنګه د
په افغانستان کې ګڼ شمېر طالبان د محل د حکومت او بهرنیو ځواکونو په وړاندې جنګیږي او حکومت هم په وړاندې وخت نا وخت پوځي عملیات کوي. هغه شمیر طالبان چې د سولې پلویان یا د سولې له بهیر سره یو ځای شوي د افغانستان دننه هم د هغوی ژوند خوندي نه دی. په تیرو څو کلونو کې د مولوي ارسلان رحماني په ګډون چې د طالبانو د وخت د لوړو زده کړو وزیر او په دې حکومت کې د سولې د عالي شورا غړی و، د طالبانو د وخت یو شمیر چارواکي ترور شوي خو حکومت یې تر اوسه عاملین نه دي موندلي. امنیتي څېړونکي وایي د افغانستان امنیتي وضع اوس ډېره پیچلې شوې او د ګاونډیو هیوادونو استخباراتي کړۍ هم پکې له فعالیته لرې نه دي پاتې.
تازه مو غږ له ازادۍ راډیو نه اوري و مو اوریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا له هغه طالبانو نه چې د سولې خبرو اترو ته لیواله دي غوښتي دي چې یو خوندي ځای ته ولاړ شي څو یې ژوند خوندي واوسي. دوستانو رپورټونه وایي چې د جلال آباد ښار ته په انتخاباتي کمپاین تللی د ډاکټر عبدالله عبدالله د کمپاین پر کاروان د سروبي په سیمه کې کله چې دوی د جلال آباد نه بیرته کابل ته د ستنېدو په حال کې وسلوالو طالبانو برید کړی دی. دا چې په دې برید کې څه پیښ شوي دي نسیم شفاق د عبدالله عبدالله د کمپاین له یو مسؤول فضل رحمان اوریا سره مرکه کړي.
اوریا صاحب خبرم ترلاسه کړ چې پر ډاکټر صاحب عبدالله چې له جلال آباد څخه کابل ته روانو حمله سوي په سروبي کې کله راته معلومات راکړي.
د څلور نیمو بجو کې چې ډاکټر صاحب عبدالله له جلال آباد څخه کابل ته راته د ډاکټر صاحب عبدالله او د په کاروان باندې دلته حمله کیږي خو خوشبختانه چې چا ته تاوان نه رسیدلی. دا جای ورېښمین تنګی ده چې هغه اخر قسمت چې سروبي سره وصل ده او فصل دی پیښنه بیا ډاکټر صاحب سروبي ته راځي او دلته په یو غاټه غونډه کې د یو ساعت لپاره ګډون کوي او وینا کوي او اوس په لار کې دا څو شېبې وروسته به کابل ته ورسي.
امنیتي تدابیر ضعیف او اوریا صاحب که څنګه ده؟
په ډېر تعصب باید ووایم چې دولت په دې نه ده توانېدلی تر اوسه پورې چې زموږ د ډاکټر صاحب عبدالله امنیت تامین کړي او زموږ د کمپاین امنیت تامین کړي او په دې حکله دولت پات راغلی ده او دا موږ ته ډېر د نگرانۍ ځای ده.
بله اوریا صاحب، تر دې وړاندې هم د ډاکټر صاحب عبدالله د انتخاباتي کمپاین په کارکونکو حملې سوي دي، تا وزل سوي هم دي، ستاسو نظر دا څوک پکې خاص ډول باندې کومه ډله د لاس لري او که څنګه؟
بالکل اطمان ځینې ډلې پکې لاس لري خو دغه د دولت دنده ده چې دغه د ډلو هویت معلوم کړي او بربړی کړي او د قانون منګولو ته وسپاري.
د عبدالله عبدالله د کمپاین یو مسؤول فضل رحمان اوریا و چې تاسو ورسره د هغه برید په اړه مرکه واورېده چې د دې کمپاین چارواکي وایي په سروبي کې د عبدالله عبدالله د موټرو په کاروان شوي. وسلوالو طالبانو هم په یوې اعلامیې کې د دې برید مسؤلیت منلی او ادعا یې کړې ده چې د دې کاروان درې تنه ساتونکي وژلي دي، هغه څه چې فضل رحمان اوریا یې نه مني. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
ستړي انتخاباتي هلې ځلې له ازادۍ رادیو څخه د 1993 کال د انتخاباتو په اړه راپورونه.
دا کالب د سروې لمخې د افغانستان نوی منتخب ولسمشر به په خپل هیواد کې اقتصادي اړخله پراخو ستونزو سره مخامخ شي. پر دې موضوع احمد شیبر د سوداګرۍ د خونو د نړیوالو اړیکو د برخې مشر ازرخ شافیزی سره مرکه کړي. دا مرکه به وروسته واورو. اوس په دې اړه یو ریپورت واورو چې احمد شیبر چمتو کړي.
د ګالب د نړیوال مؤسسې د سروې له مخې افغانان په داسې وخت کې چې نوی ولسمشر ټاکي او نړیوال ځواکونه له افغانستان وځي راتلونکي ته تر بل هر وخت تیار ویني. د دې نړیوال مؤسسې د سروې له مخې 55% کې افغانانو ویلي دي چې ژوند ډېر خراب دی. د خراب ژوند د فیصدي په 2013 کال کې د بل هر هیواد تر فیصدي ډېره ده. ګالب مؤسسې خلک په درې برخو ویشلې دي. یو ډله هغه دی چې ژوند یې په شکې دوه دی، بل ډله هغه ده چې له ژوند سره مبارزه کوي، او درېیمه ډله هم هغه ده چې ژوند یې خراب دی. په دې سروې کې د 50 کلونو په ترڅ کې له 1000 تنو سره خبرې شوې دي او پکې څرګنده شوې ده چې یو افغان هم دا خبره نه ده ورته کړې چې ژوند یې په شکې دوه دی. د سروې برخوالو ویلي دي چې د دوی د ژوند کچه د 4 کلونو په ترڅ کې راټیټه شوې ده. افغانان خپل امنیت او ترستانو ته اندیشنه څرګندوي. خو د ګالب د راپور له مخې داسې ښکاري چې یو شمېر افغانان د اقتصادي مسایلو لپاره راتلونکي ته هیله من نه دي. د سروې له مخې 50% کې افغانانو ویلي دي چې د هیواد اقتصاد ښه کیږي او 40% کې کسانو ویلي دي چې ملي اقتصاد په خرابېدو دی. د ګالب د راپور له مخې د افغانستان اقتصاد ته بدبینی د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي همکاریو له تړون د ځنډ په وړاندې یو عکس العمل دی، ځکه چې افغانانو د هیله لرله چې دا تړون به لاسلیک شي. د راپور لمخې کچیرته خبره ته غوي نو د افغانستان راتلونکو اقتصاد له یو ډول بے باوري سره مخامخ دی. د دې لپاره کچیرته د امنیتي همکاریو تړون لاسلیک نشي نو شایي له افغانستان سره تر 2018 کال پورې هر کال نږدې 10 میلیارد ډالر اقتصادي او پوځي مرستې هم له خطر سره مخامخ شي. د سروې له مخې اکثر افغانانو ویلي دي چې په 2013 میلادي کال کې د تیرو 15 کلونو په پرتله د دوی شخصي اقتصاد 40% کې خراب شوی دی او 18% کې ویلي دي چې تر بل هر وخت اوس په بازار کې د کار موندل سخت شوی دی. په راپور کې بیا وړاندې ویل شوی دي چې کوم کسان چې د اپریل د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بریالي کیږي د هغوی ډیر ګران کار به دا وي چې د خلکو د ژوند سطح پورته کړي.
و موریدل چې د غالب د سروې لمخې د افغانستان نوې منتخب ولسمشر به په خپل هیواد کې اقتصادي اړخه له پراخو ستونزو سره مخامخ شي. په دې اړه احمد شیبر د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د نړیوالو اړیکو د برخې لمشر ازرخ شافیزي سره مرکه کړې او لومړی د دوی نظر د هغو ګواښونو په اړه پوښتلې چې احتمالا نوې افغان ولسمشر به ورسره مخ وي. ښاغلی حافظي په ځواب کې وویل
په تیر 14 کال کې دولت په آگاهانه توګه د اقتصاد د سمون لپاره داسې مشخص پلانیزه کار نه ده کړی. ډېر بد میراث نوی حکومت پاتې کېږي. د سوداګرۍ د بیلانس کسر تقریبا 90% دی او پیسې د افغانستان دغسې په مساوي توګه په خپل ریت پاتې کېږي. بل دا چې د کار د موندلو لپاره کوم مشخص پالیسي تر اوسه پورې دوی نه دي درلودلي. د رقابتي تولید لپاره دوی کوم مشخص پلان نه درلودل او عملي کړي نه دي. د ترجیحي صادرات یا رقابتي صادرات لپاره دوی کوم کار نه دي کړي. نو په دې خاطر باندې نوی حکومت ته پکار دی چې د یو واقعي اقتصاد جوړولو لپاره الیزلې وکړي او د بین المللي ټولنې حمایت خپل پروګرام لپاره راجل کړي.
حافظي صاحب، تاسو ډیرو مسایلو ته اشاره وکړه. نوی حکومت ته به په میراث پاتې آیا نوې حکومت کولی سي یو برخه د غوستونځو په خپل لومړی او دوه کلونو کې هوار کړ؟
دا دې پر لری چې د دوی مناسبات د نړۍ فورن سره سره غني. ځکه چې افغانستان ډیر ارتيالري دی هغه مرستې په لپسی وی. کدا نوې د اوس لپاره ملي منابع د افغانستان ډیر لږ دي. زمونږ شاوخوا یو یو نیم میلیارډ ډالر عواید دي، زمونږ مصارف 10 میلیارډ دي. کدا کار وشي بیا تاسو دې شته چې موږ خپل طبي منابع استخراج کړو او بشما تولید کړو، صنایع ایجاد کړو او خپل ورستفاتي کرنې مدرنیزه کړو.
د ګالپ مؤسسې په وینا افغانان یو ډول پراتون کې باندې بے اعتماد دي. مثلا د امنیتي همکاریو د تړون څنډې دوه هم دوی بے اعتماد کړی دي. د دې ماسې په باور باندې دغه اطمینان په اقتصاد کې څومره اهمیت لري؟
د بزنس ایکالوجي یا اکونومیک سایکالوجي په اروپوهاني د اقتصاد هم یو علم ده، یو برخه د اقتصاد ده او دا ډېر اهمیت لري. کله چې ټول خلک ته جی باندې دادمن اوسېږي چې دلته حالات حقیقی نه یا حالات د عقل ثبات نه لري، استابیلیټی نه لري، نو خلک یریږي. ځکه چې مخکې سوګښته په دا پاشاګردشي کې په دا انتقال د قدرت سیاسي کې خلک ډېر توانی شوي دي. یو غشت د ډاکټر نجیب او د مجاهدینو د په دوره کې دا خلک تباه شول. نو خلک دغه صحیریږي، خلک نزله حقیقی چې دلته بیا انویسمنت وکړي، پانګونه وکړي، پیسې دلته راولي، بیرته څوکه څوکه خپل پیسې وباس. ځکه چې د اقتصادي ودې لپاره حد اقل یو سیاسي اطمینان ته ضرورت شته، یو امنیتي اطمینان ته ضرورت شته چې سبا زما دا پانګونه له بینه نه ځي.
د سوداګرۍ د خونو د نړیوالو اړیکو د برخې له مشر زرخ شافیزي سره مو مرکه اوریده.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
په کابل کې د امریکا سفارت هیله څرګنده کړې چې د افغانستان پر راتلونکو انتخاباتو کې ټول اقلیتونو ته د ګډون لازم او یو شان زمينه برابر شي. د دې سفارت د ویان مرسیال د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې خلک باید له هر ډول تعصب پرته په انتخاباتو کې برخه واخلي او په خپل خوخه خپل ولسمشر انتخاب کړي. نسیم شفق په دې اړه کابل رپورت لري.
په کابل کې د امریکا سفارت چارواکي په دې باور دي چې په افغانستان کې په راتلونکو انتخاباتو کې د ټولو اقلیتونو ګډون کولای شي د دې هیواد پر راتلونکو مثبت اغیزه پرې باسي.
په کابل کې د امریکا سفارت د ویان مرستیال عباس کاموند د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان را روان انتخابات ډیر مهم دي او باید ټول افغانان پکې پراخ ګډون وکړي. د وویل باید په راتلونکو انتخاباتو کې د افغانستان ټولو اقلیتونو ته د رای ورکولو یو شان زمینه برابر شي.
دفاع از حق رای آزادی رای
تقدس د رای حق نه دفاع د رای آزادی او د رای پاکی باید په افغانستان کې موجود وي ترڅو خلک وکولای شي په آزاد او غاهنه ډول قومي ژبنی او سیمایزو تعصبونو پرته رای ورکړي. په افغانستان کې بیلابل مذهبونه سي چې هندوان او يهودان چې ډېر اقلیت بلل کېږي هم باید لپامه ونه غورځول سي او رای حساب سي. باید د افغانستان برخلیک د خلکو د واقعي رای لمخي انتخاب سي.
په افغانستان کې د کم شمیر یهودانو په ګډون د هندوانو او سکانو اقلیتونه هم ژوند کوي. سکان او هندوان کله ناکله شکایت کوي چې خپل حقوق ته لازم لاسرسی نه لري. افغان څېړونکي وایي چې په افغانستان کې د انتخاباتو شفافیت او مشروعیت په انتخاباتو کې د افغانانو لپاره ګډون سره مستقیم تړاو لري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ډیره هڅه کیږي ترڅو په روانو انتخاباتو کې د ټولو قومونو او اقلیتونو د ګډون لپاره زمینه برابر شي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې باندې شمند شي ټولو افراد او اشخاصو ته چې په دې خوره کې ژوند کوي افغانان دي او د مدني حق څخه به برخې شي دي دا زمينه برابر کړي چې په ټاکنو کې ونډه واخلي که د رای ورکونکو په توګه وي که د کاندید په توګه مونږ دا زمينه دوی ته مساعده کړي ده او مساعده وي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جوزا له میاشتې تر اوسه چې د رای ورکولو د کارتونو نوې پړاو پیل شوی د خزو په ګډون شاوخوا 4 میلیونه کسانو د رای ورکولو کارتونه ترلاسه کړي دي. په افغانستان کې د جمهوریت ریاست راتلونکو انتخاباتو ته چې د حمل د میاشتې په 14 نیټه به تر سره شي یو لستنو ځانونه کاندید کړي او لڅه مدیره هیڅ ګرمې انتخاباتي مبارزې روانې دي.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورید. خوست استناف څارنوالۍ په یوه حقوقي داوه کې د تریزیو او ولیشیرو ولسوالۍ ولسوال او څو تنه چارواکي په د یو طرف په پلوي ملامت کړي او توقیف کړي دي. په دې اړه نجیب الله الوخیل رپورټ راکړي.
د خوست د استناف څارنوالۍ لخوا د نوموړي ولایت د تریزیو ولسوالۍ ولسوال د حقوق امیر او یو تن امنیتي مسؤول په یوه حقوقي داوه کې د یو جانب د پلویتوب او د وظیفوي غفلت په تور چې له کبله یې د دعوې د یو جانب یو کس ووژل شو تیره ورځ توقیف کړل او محبس ته یې واستول. د قتل نوموړي پیښه نږدې یوه میاشت مخکې د تریزۍ ولسوالۍ د علیشیرو د خرقې په سیمه کې د خانتمیر په نوم د یو کس او د نیازیو کوچیو ترمنځ د ځمکې پر سر د دعوې له کبله رامنځته شوه چې پکې په خپله ډګروال خانتمیر ووژل شو او وارثانو یې مړی خوست ښار ته راوړ تر څو د خوست چارواکي پوښتنه وکړي او رسنۍ رپورټ کړي. د خوست د استناف څارنوالۍ رئیس الحاج محمد شعیب ثابت آزاد رادیو تول د تریزی ولسوالۍ مسؤلین غوښتل چې په غیر قانوني ډول پرته له دې چې درېګونی محکمې حکم صادر کړي داواګیر ځمکه د مقتول د وارثانو له ذریعه د خارجه کړي او نیازي کوچیو ته په وخت کې ورکړي چې نخته وشوه او د ولسوالۍ د سرتیرو او چارواکو په مخ کې د قتل پیښه منځته راغله.
تر څو چې سلاسمه حاکم د چا په حصه کې یو حقوقي موضوع کې حکم ونه کړي هغه قانون د تطبیق وړ نه دی. هم دوی په یو قرار قضایي چې په دې حالت کې لا جانبین منلې هم نه دی د تطبیق مخاوند محل ته تللی او چې د دوی بې پروايي او د غفلت د وجې دغه قتل واقع شونه په دغه تور باندې مودو تیرځای ولسوالۍ ولسوال جمال ناصر او دغه مرګته ولسوالۍ د حقوق امیر سنگین او ورسره یو کس د قمندانۍ او سیمنصب د سمل محمد زایف نن باندې نن تقفته ولې ګرځید.
د مقتول زوی او د مقتول یو بل تن خپلوان چې د عمر نسپینګیری دی په خپل خبرو کې د استراف سرانوالۍ له اقدام خو خي سرګند کړه. وی ویل چې لري ټولي حکومتي ادارې په همدې ډول خپل دندې تر سره کړي نو هیڅ څوک بل بل چا سره ظلم تزړه خنه کی.
زه میرویس دی خانکمیر ډګروال زوایم. مونږ سرانوالۍ نه ډېر خوشاله. مونږ ډېر غریب خلک یو نه پیسې لرو نه دومره جایدار لرو چې چاته ورکړي. دی خدای پوره دی مونږ مظلومیت وره د دشان کار وکړو ټولې نګینه وڅړه خیره د ساده لینا غشوه کې چلنوال مدیر حقوق ای سیمن صاحب کې ولسوال پامر غول او پولیس هم نتیا وسره شو نن خپل عمل ته ورسته
بالکل دی حکمان دی او غناشرن ولای نمون ډیر خوښ یو ډیر خوشحال یو مون غا ورته نو وخت ته دې سره ولای ولا غوري
دی ادونی ورته درې ورځې وړاندې د خوځ د سناف سران ولای لخوا دوه تنه مسلمانین د داویل جانبینو څخه د لاس لزره ډالر د بډو او رشوت اخیستلو په تور توقيف او محبس ته استول شوی ول.
دا هغه درویش پاکستانی عسکرو کورنۍ په ویر شوې چې په 2010 میلادي کال کې د پاکستانی طالبان لخوا تختول شي وو. کورنۍ خبرونه ترلاسه کړي چې طالبان ممکن دا سرتیری وشلوي. په دې اړه به د ازادي راډیو ریپورت له جناقه الکوزی نه واورو.
دا تختول شو پاکستانی عسکرو کورنۍ پښتنه کوي چې دا کسان ژوند دي او کمړه، خو چې کله د تحریک طالبان پاکستان ډلې د فبروري په 14 اعلان وکړ چې د سرحدي ملیشه ځواک تختول شوی عسکري وژلي، دا عسکرو کورنۍ په اړه ځواب غواړي. د 2010 کال جون میاشت کې د پاکستان د سرحدي ملیشه ځواک 15 تن عسکر په مومند ایجنسی کې تختول شوی ول او په دې قبایلي سیمه کې د وسلوالو فعالیتونه زیات دي. د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي چې روانه شخړه ختمه او سوله ټینګه کړي. د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ شخړو کې له 2001 کال راهیسې شاوخوا 40,000 کسان وژل شوي دي. پاکستانی طالبانو د وژل شوو 23 عسکرو نمونه نه دي اعلان کړي او له دې امله د تختول شوو عسکرو کورنۍ سختې اندېښمنې دي. مصطفی چې ورور یې انورشاه په 2010 کال کې د طالبانو لخوا د تختول شوو عسکرو په ډله کې وای، کورنۍ غواړي چې د هغه په اړه پوه شي.
دلته ایر ماتم دی که وی بس ننم ژاړي او لویه واړه ژاړو ټول څوک او که مړه یي نو مهرباني دي وکړي مړه دې راکړي. را ده مونږ یې د هلیکاپټر نه منظور او چې پاسه نه دي رالړه چې په سړک باندې مونږ ته منظور دي او چې دا غم دی چې لنډ شي.
د داود خان وراره رحیم خان هم د تحریک طالبان پاکستان لخوا د تختول شوو 23 عسکرو په ډله کې و او د 2010 کال د جون میاشتې په 18 د مومندو ایجنسۍ له وې پوستې نه تختول شوی و. داود خان وایي د رحیم خان تختونکو 2000 له دوی سره اړیکه ټینګه کړې چې له موږ سره وویني. دواړه ځلې کورنۍ له طالبانو سره لکتنې ډډه کړې ده. خان د پاکستان په حکومت انتقاد کوي او وایي حکومت نه غواړي چې د وسلوالو د نیولو هلې ځلې وکړي او تختول شوي عسکرې له منګلو خلاص کړي.
په نوکرۍ کې چې یو کوکم رکه شي نو تمام ورځ ورپسې ګرځي چې کوکه پیدا کړو. دا سړی ورځ دي 2019 تر اوسه پورې نه حکومت تپوس کوي او نه موږ ته سرایي رکوي نه موږ ته زیخوي نو موږ اخر څه چالو کوو؟ موږ کم فلاړو.
پاکستانی طالبانو په روانه اونۍ کې په یو ویډیوي پیغام کې د تختول شوو عسکرو د وژنې دلایل بیان کړل خو د هغوی مړی ونه ښودل. فیروز خان چې زوی په تختول شوو عسکرو کې دی وایي چې کورنۍ د خپل زوی د برخلیک په اړه خبرونو ته سخته اندېښمنه ده.
موږ پرون غلانې له تری غلانې له او د کارنیل سره په ځان باندې وګړي د کارنیل وی چې د دې شي موږ ته نه پته شپره نه راځي چې اطلاع کړی ده.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په 2013 کال کې واکته ورسید او سمدستي له طالبانو سره د سولې د خبرو هلې ځلې پیل کړې خو د تختول شوو عسکرو وژنې یو وحشیانه جنایت وباله. د خبرداري ورکړ چې د طالبانو دا ډول عمل به د سولې او پخلاینې په عملي اغیز وکړي. په عین حال کې له طالبانو سره د سولې لپاره د پاکستان د حکومت استازو د فبروري د 18 خبرې لغوه کړې او د عسکرو د وژنې په خبرې دوی وویل چې د سولې خبرې ګټه نه لري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
په اوکراین کې په وروستیو مظاهرو کې د 25 نه زیات کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. په دې اړه د احمد شیبر چمتو کړی رپورټ اورو.
د اوکراین ولسمشر ویکتور یانوکویچ د اپوزیسیون له مشرانو په کلکه وغوښتل چې کله پولیس د حکومت ضد اعتراض کوونکو پر ضد په کیف کې برید کوي دوی د له افراطیانو فاصله ونیسي. پرون ناوخته په تلویزیوني وینا کې یانوکویچ څرګنده کړه چې د اپوزیسیون یو شمېر غړي هغه وخت له سری کرشي واوښتل چې له ادعا سره سم دوی له خپلو ملاتړو وغوښتل چې د خپلواکۍ میدان ته وسلې راوړي. زه د اپوزیسیون پر مشرانو یو ځل بیا غږ کوم، هغوی چې د دې شخړو د سوله ییز حل هڅې کوي له افراطي عناصرو دې لرې شي چې له امنیتي ځواکونو سره د شخړو او وینو بهېدو کوشش کوي. کله هغوی نه لرې کېږي دوی باید دا ومني چې دوی د افراطیانو ملاتړ کوي، نو هغه وخت به له دوی سره بل رنګ خبرې وشي. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې جنایتکاران به د عدالت میسته راکاشل کیشي. یانوکویچ بیا دا خبر هم وکړه چې لا هم ناوخته نه ده چې شخړې پای ته ورسو.
مژو ونه پرېښلې کله زکلکل لیدې د زبروی
دوی چې له خلکو د وسلو د اخیستو غوښتنه وکړه نو له حده تیر شول. دا له قانون څخه سخته سرغړونه ده. تیری کوونکي باید محکمې ته راکاژل شي چې د دوی د جرم کچه معلومه کړي. دا زما شخصي خواهش نه دی، دا زما وظیفه ده چې د اساسي قانون حمایت وکړم چې په هیواد کې سوله او د خلکو ترمنځ آرامي تضمینوي او د ټولو لپاره عدالت غواړي. د حکومت ضد اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ د سیشن بی پورس هغه وخت شخړې پیل شوې چې اعتراض کوونکو په اساسي قانون کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه. حکومت په کیف کې ترمځکې لاندې ریلونه درولې دي او پر هغه موټرو یې هم قیودات وضع کړي دي چې له شاره بهر ښار ته راځي. همداراز نن په کیف کې بازارونه هم تړل شوي دي. د امریکا او اروپا چارواکو په اوکراین کې شخړې وغندلې او د دغه هیواد له ولسمشر څخه یې وغوښتل چې تر وسه وسله زغمه کار واخلي. سپین ماڼۍ له یانوکوویچ څخه وغوښتل چې د اپوزیسیون له مشرانو سره خبرې پیل کړي او وضعیت